کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یکشنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د میزان 15مه ده چې 2018 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې د 14مې نیټې سره برابرېږي. دا وخت واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې دي او په کابل کې د سهار 15 بجې کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
په سویس کې د سوری په حق له خبرې پرته له کومې نتیجې پای ته ورسېدې. هند او روسیې په نظامی او اقتصادي همکاری کې پراخه تړونونه لاسلیک کړل، او شمالي کوریا پرون بیا د بلستیک توغندي د ازمایښت کوښښ کړی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو په دې لومړۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به تاسو واورئ چې د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې په هیواد کې نږدې 1 میلیون خلک د دوامداره جنګونو له امله بې کوره شوي دي. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوند کاندیدانو د ښځو د ملاتړ د حاصلولو لپاره خپل کوښښونه جاري وساتل. د چارواکو په وینا د فرا په مرکز باندې طالبانو د برید خطر په سمدستي توګه کم شوی، خو هغوی د ښار په اطرافو کې اوس هم موجود دي. او د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وای کوشش کوي چې له زیږیدنې نه مخکې د مور په نس کې د ماشومانو د مرګونو مخه ونیسي. اوس به اشوق الله رحیمزی تاسو ته د سات خبرونه درواورئ.
السلام علیکم. په سویس کې د سوری په حق له خبرې پرته له کومې نتیجې پای ته ورسېدې. د سویس د لوزان په ښار کې د سوری په حق له غونډه چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په دې خطر جوړه کړې وه چې په سوریا کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې سره یوې موافقې ته ورسېږي، پرون د شنبې په ورځ پرته د کومې نتیجې پای ته ورسېده. جان کیری د غونډې نه وروسته خبر اعلان ته وویل چې په غونډه کې جدي خبرې وشولې، او په سوریا کې د اوربند په حق له د غونډې ګډونوالو په څو لارو یو شان نظر درلود، خو د غونډې ګډونوال په دې بریالي نه شول چې د نور اقداماتو لپاره ګډ نظر ولري. په سوریا کې د اوربند پر سر د خبرو لپاره د امریکا، روسیې، ایران، عراق، سعودي عربستان، ترکیې، قطر، اردن او مصر د بهرنیو چارو وزیران د سویس لوزان په ښار کې راټول شوي وو. دوه امریکایان چې په یمن کې حوثي شیعه یاغیانو برمته کړي ول خوشې شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې دغه دوه امریکایان د عمان د چارواکو په منځګړتوب خوشې شوي دي او اوس په عمان کې دي. ښاغلي کیری چې د سویس د لوزان په ښار کې خبریالانو سره خبرې کولې، دی هم وویل چې د سعودي عربستان د چارواکو سره به په یمن کې د اوربند په حقله خبرې وکړي. کیری وویل چې نن د یکشنبه په ورځ به د سوریې په حقله په غونډه کې په دې هم وغږیږي چې څنګه د حوثي شیعه یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو چې د یمن د حکومت ملاتړ کوي روانه جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عمان نه مننه کړې ده چې دغه دوه امریکایانو په خوشې کېدو کې یې مرسته کړې ده. هند او روسیې د برکس په غونډه کې په نظامی او اقتصادي همکاري لا پسې پراخه کړلې. هند همدارنګه په غونډه کې په خپلو سرحدونو کې د تروریزم په حق له خپل اندېښنه د غونډې د ګډونوالو سره شریکه کړې ده. نور تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
د هند صدر اعظم نریندر مودی د برکس د هیوادونو د غونډې په محل د چین او روسیې د جمهور رئیسانو سره وکتل، او روسیې سره د نظامی همکاري او انرژي په برخه کې تړونونه لاسلیک کړل. ښاغلی مودی کوشش کوي چې د روسیې سره خپلې اړیکې بیرته قوي کړي. فکر کیږي چې هند په دې تازه وختونو کې د امریکا متحده ایالات خپل ځان نږدې کړی، له بل پلوه روسیې خپل ځان پاکستان او چین ته ورنږدې کړی دی. مسکو او نیوی ډیلی د همکاریو بیلابیل 14 سندونه پرون د شنبه په ورځ باندې لاسلیک کړل. یو تړون دا دی چې دواړه هیوادونه به په ګډه سره 200 نظامی هلیکوپټرې جوړوي، او بل دا چې هند به د روسیې نه د خپلو بحري ځواکونو لپاره پرمختللې جنګي کشتۍ اخلي، خصوصا هغه کشتۍ چې په اسانۍ سره کشف کېدلی نشي. همدارنګه هند به د روسیې نه د توغندیو د دفاع سیستم اخلي، او د پاکستان او چین ترمنځ په سرحدونو کې به خپل هوایي دفاع پیاوړی کړي.
ترنونکو د خبرونو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریده. هم د افغانستان څو لنډ خبرونه: د هلمند ولایتي چارواکي چې د عملیاتو مشري افغان امنیتي ځواکونه کوي او افغان پاوز د بهرنۍ ځواکونو په مرسته هلمند کې نوي عملیات پیل کړي دي. افغان چارواکي دا هم مني چې بهرنۍ ځواکونه ورسره د مشورې او هوایي ملاتړ په برخو کې مرسته کوي. له تیرو څو ورځو راهیسې د هلمند ولایت مرکز سره نږدې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالب وسلوالو بریدونو کې کمی راغلی دی. د دغه ولایت چارواکو په یو ګډ خبري کانفرنس کې پرون د لښکرګاه د ښار په دوهمې او درېمې اوزې کې د طالب وسلوالو پر وړاندې د تاروزي عملیاتو د پایل اعلان وکړ. د هلمند ولی حیات الله حیات وویل چې د عملیات به د لښکرګاه هغو سیمو ته هم وغځول شي چې پکې طالب وسلوالو مرکزونه جوړ کړي دي. افغان چارواکوي غزنی کې 50 کسان د طالبانو نه آزاد کړي دي. د غزنی امنیتي چارواکوي چې نږدې 50 تنه د غولات په کټواز او ګیرو ولسوالیو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو له منګولو خوش شوي دي. د غزنی امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل امریکاغه آشنا رادیو ته وویل چې د خوش شوو زندانیانو په ډله کې عام خلک د امنیتي ځواکونو خپل خپلوان شامل دي چې د دولت سره د همکارۍ په تور نیول شي وو. ښاغلی امرخیل وویل چې له تیرو دوه کلونو راهیسې له 15 څخه تر 50 پورې ملکي کسان له دولت او امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ په تور له دوی سره په زندان کې ول چې پرون خوش شول. او دا هم پاتې خبرونه. شمالي کوریا پرون بیا د بلاستیک توغندي د ازمایښت کوښښ کړی. د امریکا پوز وای چې شمالي کوریا د منځني واټن بشتون کې توغندي د ازمایښت کوښښ کاوه، خو وای چې د ازمایښت ناکام شوی دی. د امریکا د پوز ستراتیژیک قومندانۍ ویلي دي چې د هغوی څارونکو د توغندي د ازمایښت پرون د شنبې پر ورځ د شمالي کوریا په شمال لویدیځ برخه کې کشف کړی دی. په همدې حال کې د شمالي کوریا د هوایي فضا د شمالي امریکا د هوایي فضا دفاعي قومندانۍ ویلي دي چې د توغندي شمالي کوریا ته هیڅ کوم خطر نشي پېښولی. د موسل نورسه د عراق د یو بل غټ خار د نیولو لپاره چمتووالی نیول کیږي. په زرګونه عراقي او کوردي ځواکونه دې ته ځوانونه چمتو کوي چې د الهویجا خارګوټۍ د اسلامي دولت یادایش د ډلې نه ونیسي. د دې سیمې اکثره اوسیدونکي سنیان دي او د موسل نورسه د داعش دویم غټ مرکز دی. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي ولید چې غواړي په الهویجا کې انسانیت وژغوري او د دې سیمې خلک د داعش نه آزاد کړي. د اسلامي دولت یادایش جګړمارانو د الهویجا خارګوټۍ د 2014 کال د جون په میاشت کې ونیوه او داسې ګومان کیږي چې شاوخوا 1,15,000 کسان به هلته ګیر پاتې وي. او وروستی خبر دا چې د متحده ایالاتو د جمهوري رئیس د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ مطبوعات په دې ملامته کړي چې په انتخاباتو کې د هغه د سیالي کاندید هیلری کلینټن په پلوي لاسوهنې کوي. ټرمپ هغه باندې د جنسي تیوریو ټول بریدونه ردوي او وایي چې ورسپانې دغه شان بې بنسټه تورونه خپروي او په خپلو لومړنیو پاڼو کې چاپوي. هغه انتخابات هم د درغلی نه ډک وګڼل او زیاته کړه چې د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د دې پر ځای چې په زندان کې وای د جمهوری ریاست مقام ته کاندید ده. بل پلاو د ویکلیکس ویبپاڼې د هغوی میلیونه یوه غټه برخه خپره کړې ده چې د هیلری کلینټن د انتخاباتو د ټیم د کمپیوټرونو نغله شوې دي. د کلینټن ټیم د ایمیلونو باوریتوب نه تاییدوي، خو وایي چې د هغوی د ټیم معلومات د روسیې لخوا په دې خاطر غلا شوي دي چې د ډانلډ ټرمپ سره د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
تاسو خبرونه واورئ. دا وخت واشنگتن کې د ماخوستن 8:38 دی. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې په ټول هیواد کې نږدې 1,000,000 خلک د بې امنیتۍ او جنګونو له امله بې کوره شوي دي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه د ازادۍ د رادیو د خبریال محمد واصل وصال پر رپورټ کې واورئ.
د سرې میاشتې اونۍ په داسې حال کې پیلېږي چې د دې ټولنې د مسؤلینو په خبره په افغانستان کې دا مهال نږدې 1,000,000 تنه بې ځایه شوي له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دغې ټولنې مسؤلین وایي جنگ، ناامني، ماینونه، عملیات او د ځینو لارو بندوالی هغه لوی ننګونې دي چې اړو خلکو ته د مرستو رسولو لړۍ له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړې ده. د سرې میاشتې د پیښو د ادارې مسؤول عبدالرحمن کلانتری وایي له ټولو ستونزو سره سره دوی اړو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره ځانګړې امادګي لري.
او د کننده به جا شدای جنگي د حدود 1,000,000 نفر در حال حرکت.
نږدې 1,000,000 وګړي د جنگونو له کبله بې ځایه شوي چې دا په هیواد کې یو لویه کتله ده، خو په دې برخه کې په جدي توګه کار روان دی. موږ ځانګړي پلانونه لرو او هڅه کوو چې کوم ناورین رامنځته نشي. په ټوله کې موږ پوره تدابیر لرو.
ما تمام تدابیر خود داریم البته.
لا دیر لسو یو درشم مریض کال را په دی خو هر کال د سری میاشتې ټولنې د مالی پیاوړتیا په هدف د تلې د میاشتې له څلوېښتمې څخه تر دیرشمې پورې د سرې میاشتې د ځانګړې اونۍ په توګه په کابل او ولایتونو کې په بیلابیلو مراسمو کې نمانځل کیږي. د سرې میاشتې ټولنه د جنگ له ښکېلو اړخونو غوښتنه کوي چې په ملکیانو او عامه ځایونو بریدونه ونه کړي او د دوی ټیمونو ته اجازه ورکړي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو جنګونو له امله زرګونه کورنۍ په کندوز کې اړ شوي چې خپلې کورنۍ پرېږدي. همدارنګه د راپورونو له مخې له فراه او یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. دغه بې ځایه شوو کورنیو له افغان حکومت او مرسته کوونکو غوښتي تر څو له دوی سره مرستې وکړي. په همدې حال کې د سرې میاشتې د ټولنې سرپرست رئیس ډاکټر میرویس اکرم د دې ټولنې د اونۍ د پیل په مراسمو کې وویل چې په دې هیواد کې بې ثباتۍ او ناامنۍ زیاتره افغانان له ستونزو سره مخ کړي او مرستې ته یې باید ودانګل شي.
در یک ناثباتی بسیار دوامدار عادت کردیم.
له بده مرغه موږ په داسې حالت کې ژوند کوو چې د دوامداره بې ثباتۍ سره مو عادت کړی او مختلفو اسانتیاو او مرستو ته اړتیا لرو. زموږ مرستې هغه وخت اغېزمنې ثابتېږي چې زموږ مرستندویان موږ سره مرستې وکړي تر څو موږ وتوانیږو په خلاص زړه او ډک جیب خلکو سره مرستې وکړو
تا بتوانیم کې به مظلومین و آسیب زده و دیگر نیازمندان کمک کنیم.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې چارو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر ویلي وو چې د نامنیو له امله بې ځایه شوو کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسول شي. محمد قاسم حیدری ازادي رادیو ته ویلي وو چې دوی خپله پاملرنه تر ډیره د نامنیو له وجې بې ځایه شوو کورنیو ته اړولې. محمد واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او دا هم د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخاباتو په باب یو مطلب. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدی میرمن هیلری کلینټن د واشنگتن ایالت په مرکز سیاتل کې د خپل طرفدارانو یو غونډه ته د وینا په وخت په ملي یووالي باندې ټینګار کړی دی. او د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د شمالي کارولاینا په مرکز شارلټ کې په یوه غونډه کې هیله څرګنده کړې ده چې ښځو ته به قناعت ورکړي او ملاتړ به یې لاسه ورنه کړي. پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورټ ته.
اغلی کلینټن چې د واشنگتن په ایالت کې د پیسو ټولولو په یو غونډه کې خبرې کولې وویل چې هغه باید دغه ټاکنې وګټي څو د یوې مثبتې او متحده امریکا تصور وړاندې کړي.
مونږ باید په ګډه دا ټاکنې وګټو چې د امریکا په اړه یو مثبت، خوشبینانه، باورمن او متحد تصور وړاندې کړو. دا هغه څه دي چې زه پرې باور لرم.
هغه وویل چې د یو داسې کس پر خلاف مبارزه کول آسان کار نه دی چې ډیر زیات منفي، ویشونکي، تیار او خطرناک افکار لري.
I've known people who've been nominated by the Republican Party.
ما د جمهور غوښتونکو د جمهور رئیسانو او نوماندو سره د پالیسیو او اصولو په اړه اختلافات درلودل. ما هیڅ کله د هغوی د ورتیا په اړه پوښتنه نه درلوده. خو ډانلډ ټرمپ توپیر لري. هغه د جمهوری ریاست ورتیا نه لري.
همداراز ښاغلی ټرمپ د جنسي بریدونو د نویو تورونو په وړاندې پرون د شمالي کارولینا په ایالت کې د ټرمپ لوا خزو په نامه د ډلې په یو غونډه کې هڅه وکړه چې د خزو ترمنځ خپل ملاتړ څرګند کړي.
دا یو سخت کار نه دی چې سړی د ګوتو په شمیر کسان پیدا کړي چې د خپل شخصي شهرت، پیسو او سیاسي هدف لپاره د یو چا په دروازو سره سپکاوی وکړي.
په دغه غونډه کې چې د ښاغلي ټرمپ انګور لورا ټرمپ هم موجوده وه، جمهور غوښتونکو نوماند پر رسنیو تور ولګاو چې د هغه پر خلاف یې یو کمپاین په لاره اچولی دی.
And that's why when the media does what they're doing now, that's rigging the system, folks.
دا په سیستم کې درغلی رامنځته کوي. په دغه ټاکنو کې درغلی کیږي چې هیڅ کله په خوا داسې نه وشوي. هغه غواړي چې په سیستم کې درغلی وکړي.
بلوریتا پرون د فلوریدا ایالت یوې اوسیدونکې تور ولګاو چې په 2003 کال کې ټرمپ هغه وخت هغه ته لاس ورور چې هغه لایو پروګرام نو ورسته د خلکو لایو ډلې سره ولاړه.
When I heard Anderson Cooper on Sunday night,
کله چې د سی ان ان خبریال د یک شنبه په ورځ له ټرمپ نه پوښتنه وکړه چې کله یې کومه ښځه لمس کړې ده، نو هغه په سپینسترګۍ ورته وویل چې نه.
ښاغلی ټرمپ د جنسي ناوړه چلند په اړه له تورونو نه انکار کړی دی او تور لګونکي ښځې یې دروغجنې بللې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د فرا ولایتي چارواکي وای چې د فرا په مرکز باندې د طالبانو د ارغل غواخ د فشوې ده، مګر امنیتي مسولین په دې باور دي چې طالبان د خار په څنډو کې د عملیاتو لاري ونځه پرشي، شاید چې یو ځل بیا د فرا مرکز له وجودي غواخ سره مخ شي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون د خبریال رحیم ګل ساروان په ریپورت کې واورئ چې د کابل نه را لېږلې ده.
له کندوز، هلمند، اوروزګان را وروسته په وروستیو کې د فرا د مرکز د سقوط لپاره د طالبانو سختو جګړو افغان لوړپوړي امنیتي چارواکي او په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان اړ کړ چې د فرا د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته لاړ شي. طالبان د فرا د مرکز په شاتم بول شوي، خو لا هم د ښار ګواښي.
تیر کال شپږ نوي حمله طالبانو وکړې په فرا باندې، همداسې حملې لوی لوی همه ټولې ماتې شوې. سږ کال څلور څلوېښت لوی حمله وسوې، ټولی ماتې شوې. دغه حمله دی دوی تقریبا د نورو طالبانو په ملګرتیا سره چې له هلمند نه راغلي دي، د نیمروز نه راغلي دي، البته خاشرود نه یو تعداد بادغیسی طالبان لرو پکې، د هرات نه، د شندن نه راغلي دي. شاید په حدود د شپږ سوه تر اته سوه کم و بیش، شاید تر دې نه داسې حدودو کې وي.
د فرا په وروستیو جګړو کې یو سل څلور دېرش وسلوال طالبان وژل شوي، خو د محلي امنیتي چارواکو په وینا د ولایت په ټوله کې شاوخوا شپږ زره طالبان په څلور سوه اووه شپېته ډلګیو کې لري. محلي امنیتي چارواکو بیا دفاع وزیر، د ملي امنیت رئیس، د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین او جنرال نیکلسن ته د فرا وضعیت ترینګلی وباله، خو د دفاع وزیر بیا د وضع د سمون ډاډ ورکړ.
در فرا خود شما دیدین
په فرا کې چې دښمن څومره کوښښونه وکړل ناکام شول. دا د دې معنی نه لري چې جنگ خلاص شو. مونږ باید جنگ ته هزارات ولرو.
په وروستیو دوه ورځو کې فرات سل امریکایي او د ناټو ځواکونه رسیدلي تر څو د افغان ځواکونو ترڅنګ طالبان مات کړي. جنرال نیکلسن وایي طالبان له هغو پوستو چې د امنیتي ځواکونو یې نیسي ځانونه اکمالوي.
کله چې دښمن غواړي ښار ونیسي، دوی نو زیات جنگیالي راغونډوي. دا نو موږ ته یو لوی موقع برابروي چې دوی په زیاته کچه ووژنو.
ولایتي شورا د طالبانو په ماته کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مرسته د پام وړ ګڼي. د فرا د ولایتي شورا رئیس وایي په دغه ولایت کې د طالبانو تر شا د ایران لاس دی.
مستقیمن ایران دا اوس هغه افغانان چې په ایران کې اوسېږي هغه مستقیمن راوړي دي. دغه جنگ کې د دوی حضور شته. نن دا جنگ رابرې شوی جنگ دی،
خو د ملي امنیت رئیس د شواهدو د راغونډولو یادونه کوي. یوازې سکل طالبانو له څلوېښتو زلو نه زیات د فرا په مرکز بریدونه کړي. د وروستۍ اونۍ بریدونه تر ټولو سترو.
زمونږ غږ د واشنگټن اورې. تاسې زمونږ د خبریال رحیم ګل ساروان ریپورت واورئ چې د فرا د حالاتو په باب د فرا د مرکز نه موږ ته را لېږلی وو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په یو نوي روغتیایي لارښود باندې کار کوي چې د ماشومانو د هغو ماشومانو د مړینې مخه ونیسي چې یا د مور په نس کې مړ کیږي او یا د زیږیدو نه څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ادارې په وینا باندې مري. پام وکړئ، نور تفصیل ته له ژنیو نه د امریکا غږ د خبریال لسلشتاین په ریپورټ کې چې زمونږ همکار اشوق الله رحیم زوی تاسو ته در اوري.
په نړۍ کې هر کال شاوخوا 2.6 میلیونه ماشومان د مور په ګډه کې مړ کیږي او 2.1 میلیونه بیا د پیدا کېدو نه تقریبا 28 ورځې وروسته مړ کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې اکثره دغه پیښې د جنوبی آسیا او افریقا د لوی وچې په هیوادونو کې کیږي. سره لدې چې د امیدوارۍ او ماشوم زیږونې پر وخت د مور د مړینې د مخنیوي په برخه کې څه ناڅه پرمختګ شوی، خو بیا هم د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې هر کال په اوسط ډول په ټول نړۍ کې شاوخوا 300,000 مېرمنې یا د امیدواری پر وخت او یا د ماشوم د زیږولو پر وخت مړ کیږي. ایان اسکو چې د روغتیا په نړیوال سازمان یا WHO کې د امیدواری د روغتیا او څېړنو د څانګې مشر دی، وایي چې د دغو مرګونو د مخنیوي لپاره تر ټولو مهم شی تعلیم او پوهاوی دی. ښاغلی اسکو وایي په نړۍ کې د نوو زیږیدلو ماشومانو مړینې ته چندانې ارزښت نه ورکول کیږي. هغه زیاتوي چې په اکثرو هیوادونو کې خلکو ته دا هم نه معلومیږي چې څومره ماشومان او د څه شي له وجې مري، ځکه چې دغو ماشومانو ته د مړینې تصدیق نه ورکول کیږي او بل دا چې څوک حساب هم نه نیسي.
So these numbers are estimates, and the second problem we face is that because there is no record of the birth or the death.
دا شمیر د اټکل مخې شوی او بل ستونزه چې موږ ورسره مخ یو هغه دا ده چې د دې ماشومانو زیږیدنه او مړینه نه ثبتېږي. په همدې خاطر موږ د هغوی د مرګ علت نشو معلومولی. ډاکټرانو او چړونکو د نوي زیږیدلو ماشومانو او هغوی چې د مور په ګیډه کې مړ کیږي ځینې علتونه تر اوسه پیدا کړي دي. یو علت دا دی چې ښایي د امیدوارۍ او زیږیدنې پر وخت مور اختلاط ولري، په دې معنی چې ماشوم په ټاکلي وخت نه پیدا کیږي او د مور په ګیډه کې بند پاتې وي. بل دلیل دا دی چې ښایي په خپله مور میکروب ولري. دا ستونزه په ځانګړي ډول په هغو میرمنو کې زیاته وي چې د شکرې او یا د وینې د لوړ فشار ناروغي ولري، او دریم دلیل بیا دا دی چې ښایي په خپله ماشوم د مور په ګډه کې سمه وده نه وکړي. ډاکټر اسکیو وایي که چیرته هیوادونه دا ثبت نه کړي او اسناد یې ونه ساتي چې د ماشومان ولې مړ کیږي، نو ډیره سخته به وي چې د هغوی د مړ کېدو مخه ونیول شي. هغه امریکا غږ ته وویل چې په ځینو هیوادونو کې سیمه ایز رواجونه د ماشومانو د مړینې په هکله د معلوماتو د ثبتولو په مخ کې تر ټولو غټ خنډونه دي.
In many countries there may be greater stigma around newborn death or around stillbirths.
په اکثر هیوادونو کې د ماشوم مړ پیدا کېدل او یا د پیدا کېدو وروسته زر مړ کېدل د ننګ او شرم خبره ده، او همدا وجه ده چې په تاریخي لحاظ په دې هیوادونو کې دا معلومات نه ثبتېږي. ځینې هیوادونو کې داسې رواجونه هم شته چې وایي مړ پیدا شوی ماشوم د ژوند سره هیڅ تړاو نه لري. پکار ده چې په دې برخه کې خلکو ته لارښوونه وشي. این اس کیو وایي هغه هیوادونه چې د مور او ماشوم د مړینې معلومات ثبتوي او په دې حق لاسناد راټولوي چې هغوی ولې مړ شول، کولی شي چې د روغتیا په برخه کې زیات پرمختګ وکړي او د میلیونونو ماشومانو او میندو د مرګ مخه ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزرن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
وسم درنونکو د مهمه خبرونو تفصیل اوري. په سویس کې د سوری په حق له خبرې پرته له کوم نتیجې پایته ورسېدلې. د سویس تلویزیون په خار کې د سوری په حق له غونډه چې د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری په دې خطر جوړه کړې و چې په سوریا کې د کورنۍ جګړې د پایته رسولو لپاره د روسي سره یوې موافقه ته ورسېږي، پرون د شنبه په ورځ پرته د کوم نتیجې پایته ورسېدې. جان کیری د غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې په غونډه کې جدي خبرې وشولې او په سوریا کې د اوربند په حق له د غونډې ګډونوالو په څو لارو کې یو شان نظر درلود، خو هغوی په دې بریالي نه شول چې د نورو اقداماتو لپاره ګډ نظر ولري. په سوریه کې د اوربند پر سر د خبرو لپاره د امریکا، روسیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران د سویس د لوزان په ښار کې راټول شوي دي. دوه امریکایان چې په یمن کې حوثي شیعه یغیانو برمته کړي ول خوشی شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې دغه دوه امریکایان د عمان د چارواکو په منځګړتوب خوشی شوي دي او اوس په عمان کې دي. کاغلی کیری چې د سویس د لوزان په ښار کې خبریالانو سره خبرې کولې، دای هم وویل چې د سعودي عربستان د چارواکو سره په یمن کې د اوربند په حق له خبرې کوي. کیری وویل چې نن د یکشنبه په ورځ به د سوریې په حق له په غونډه کې په دې هم وغږیږي چې څنګه د حوثي شیعه یغیانو چې ایران ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو چې د یمن د حکومت ملاتړ کوي ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسوي. هند او روسیې د بریکس په غونډه کې په نظامی او اقتصادي همکارۍ لا پسې پراخه کړې. هند همدارنګه په غونډه کې په خپلو سرحدونو کې د تروریزم په حق له خپل اندېښنه د غونډې د ګډونوالو سره شریک کړل. د هند صدر اعظم نریندر مودی د بریکس د هیوادونو د مشرانو د غونډې پر مهال د چین او روسیې د جمهور رئیسانو سره وکتل او د روسیې سره یې د نظامی او انرژي په برخه کې د همکاریو تړونونه لاسلیک کړل. ښاغلی مودی کوښښ کوي چې د روسیې سره خپلې اړیکې بیرته قوي کړي، ځکه چې هند په دې تازه وختونو کې د امریکا متحده ایالاتو ته نږدې شوی او بل پلو بیا روسیې د پاکستان او چین سره اړیکې نږدې کړې دي. مسکاو او نوی ډیلی پرون د همکاریو بیلابیل 14 سندونه لاسلیک کړل. یو تړون دا دی چې دواړه هیوادونه به په ګډه 200 نظامی هلیکوپټر جوړوي او بل دا چې هند به د روسیې نه د خپلو بحري ځواکونو لپاره پرمختللې جنگي کښتۍ اخلي چې په اسانۍ سره کشف کېدای نشي. هند به همدارنګه د روسیې نه د توغندیو د دفاع سیستم اخلي چې د پاکستان او چین ترمنځ په سرحدونو کې به خپلې دفاعي چارې نورې هم قوی کی. افغان پاوز د بهرنی ځواکونو په مرسته هلمند کې عملیات پیل کوي. د هلمند ولایتي چارواکي چې د عملیاتو مشري افغان امنیتي ځواکونه په غاړه لري، خو دا مني چې بهرنی ځواکونه ورسره د مشورې او هوایي ملاتړ په برخو کې مرسته کوي. له تیرو څو ورځو د هلمند ولایت مرکز سره نږدې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالب وسلوالو بریدونو کې کمی راغلی دی. د دې ولایت چارواکو په یو ګډ خبري کانفرنس کې د لښکرګاه د ښار په دوهمې او درېمې حوزې کې د طالب وسلوالو پر وړاندې د تاروزي عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د غزنی امنیتي چارواکي چې نږدې 50 تنه د دې ولایت په کټواز او ګیرو ولسوالیو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو له منګلو خوشې شوي دي. د غزنی امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل امریکا غا غشنارې دوته وویل چې د خوشې شوو زندانیانو په ډله کې عام خلک او د امنیتي ځواکونو خپلوان شامل دي چې د دولت سره د همکاري په تور نیول شوی و. هغه امرخیل وایي چې له تیرو دوه کلونو راهیسې د 15 تر 50 پورې ملکی کسان د دولت او امنیتي ځواکونو سره د همکاري په تور له دوی سره په دغه سیمو کې بندیان ول چې خوشې شول. شمالي کوریا پرون بیا د بلستیک توغندي د ازمایښت کوښښ کړی. د امریکا پوز وایي چې شمالي کوریا د منځني واټن وشتون کې توغندي د ازمایښت کوښښ کاوه، خو وایي چې د ازمایښت ناکام شوی دی. د امریکا د پوز ستراتیژیک قمندانۍ ویلي دي چې د هغوی څارونکو د توغندي د ازمایښت پرون د شنبه په ورځ د شمالي کوریا په شمال لویدیځ برخه کې کشف کړ. په همدې حال کې د شمالي امریکا د هوایي فضا دفاعي قمندانۍ ویلي دي چې دا توغندۍ شمالي کوریا ته هیڅ کوم خطر نشي پیښولی. امریکایي چارواکو په دې ټینګار کړی چې د شمالي کوریا فارونکي اقدامات به څاري او په سیمه کې د جنوبي کوریا او جاپان تر څنګ به د خپلو ملګرو سره په ګډه کار کوي چې د آسیا په شمال ختیځه برخه کې امنیت وساتي. د موسل نه وروسته د عراق د یو بل غټ ښار د نیولو لپاره چمتووالی. په زرګونه عراقي او کوردي ځواکونه دې ته ځانونه چمتو کوي چې د الهویجا ښارګوټی د اسلامي دولت یادایش د جګړمارانو نه ونیسي. د دې سیمې اکثره اوسیدونکي سنیان دي او د موسل نه وروسته د داعش دویم غټ مرکز دی. د عراق صدر اعظم حیدر البادی ویلي دي چې غواړي په الهویجا کې انسانیت وژغوري او د دې سیمې خلک د داعش نه آزاد کړي. د اسلامي دولت یا داعش جګړمارانو د الهویجا ښارګوټی د 2014 کال د جون په میاشت کې ونیو او داسې ګمان کېږي چې شاوخوا 1,15,000 کسان به هلته ګیر پاتې وي. دغه ښارګوټی په ستراتیژیک لحاظ ډېر اهمیت لري، ځکه چې د کرکوک ولایت ته نږدې پروت دی چې د تیلو غټې ذخیرې پکې دي. او وروستی خبر دا چې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ مطبوعات په دې ملامته کړي چې په انتخاباتو کې د هغه د سیالي کاندید هیلری کلنټن په پلوي لاسوهنې کوي. ټرمپ په هغه باندې د جنسي تیریو بریدونه رد کړل او وایي چې ورځپاڼې دغه شان بې بنسټه معلومات په خپلو لومړیو پاڼو کې چاپوي. هغه انتخابات هم د درغلیو نه ډک وګڼل او زیاته کړه چې د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلنټن د دې پر ځای چې په زندان کې وای د جمهوري ریاست مقام ته کاندید ده. بل پلو د ویکی لیکس ویبپاڼې د هغو ایمیلونو یوه غټه برخه خپره کړې ده چې د هیلری کلنټن د انتخاباتو د ټیم د کمپیوټرونو نغله شوي دي. د کلنټن ټیم د ایمیلونو باوریتوب نه تاییدوي، خو وایي چې د هغوی د ټیم معلومات د روسیې لخوا په دې خاطر غلا شوي دي چې د ډونالډ ټرمپ سره د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته وکړي.
او دا هم د خبرونه په پای کې د افغانستان د سوکرونو د موسم حال د سانتي ګراد په حساب کابل د تودوخه لوړه درجه نن شپه کې او ټیټه 11 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 20 درجه. اسد آباد د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 14. قندهار د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 12 درجه. مزار شریف د تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 13 درجه. هرات د تودوخه لوړه درجه 20 ټیټه 11. فیض آباد د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 19. بامیان د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 3 درجه. غزنی د تودوخه لوړه درجه 20 ټیټه 2 درجه. میمنه د تودوخه لوړه درجه 20 ټیټه 8 درجه. سرینکوټ د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 13 درجه. خوست د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 12 درجه. او په کندوز کې نن د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 13 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ د خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه شروع کیږي.